به وضعیتشون یا چیز. یک جور برخوردیه که در فضای مجازی میبینیم، یک جور برخورد هم الان عصر شبکه‌های اجتماعیه و هر کسی برای خودش دیگه در واقع یک تولید کننده اطلاعاته و دیگه مثل 10 سال پیش 15 سال پیش نیست که رسانه ها به عنوان مرجع چیزی رو تایید کنند یا نه. بنابراین خیلی راحت این اطلاعات نادرست، دونقیز، غلط در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و احتمالاً گروه‌هایی هم پشت این هستن که این اطلاعات رو بیشتر و بیشتر توسعه بدن و یهو یک جوی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه که بله مثلا پس عامل نمیدونم گسترش جزام که ادعا شده مثلا سالها در ایران نبوده مثلا سید جدید موج جدید مهاجران افغان هستند. ولی از اون طرف باز توی صحبت‌های بخش پیش شما هم بود اشاره کردید همه جامعه ایران اینطوری فکر نمی‌کنن. بنابراین همون زمان که کارزارهای اینترنتی در فضای مجازی اینها راه افتاده بود در علیه در واقع مهاجران افغان، گروه‌های زیادی هم از ایرانی‌ها بودن که با هشتگ‌هایی مثل ما هم افغانی هستیم در واقع حمایت می‌کردن از در واقع هم نوعان و عزیزان در واقع افغانی که در ایران زندگی می کنن. توی همین مورد اطلاعات در واقع نادرست هم که در واقع پخش میشه، بسیاری می بینیم که گروه ها و رسانه های ایرانی هستن که سعی می کنن در واقع فرصت زمان کمی اطلاعات رو راستی آزمایی کنن و نشون بدن که غلطه. توی همین مورد نشون بدن که اساسا جزام یک بیماری که به طور کلی در ایران یا در منطقه یا در هر جا ریشه کن شده باشه نیست. هر سال مواردی مثلا موارد معدودی شاید مثلا 10-12 تا مورد جزام مثلا شناسایی میشه در ایران. هر سال اینجوری هست که بیشتر این اتباع در واقع کسانی که شناسایی شدن با این بیماری ایرانی بودن و نکته مهم این هست که اساساً یک بیماری ویروسی نیست که مثلا با حضور یک نفر که مبتلا به جزامه در یک جمع دیگری مثلا فرض کن که منتقل بشه. اینها استدلالیه که خیلی از در واقع گروه های ایرانی که نگران برخورد مثلا فرض کن که دیگر ایرانی ها یا دولت ایران یا گروه های مثلا تند رو با مهاجران افغان هستند خیلی در واقع سریع سعی کردن که نشون بدن اینها. اگه ما خیلی به گذشته برگردیم یعنی مثلا بیش از نیم قرن پیش، رفت آمد بین ایرانی ها و افغان ها، رفت آمد فرهنگی تجاری، منظورم از ما رفت آمد مهاجرته ولی از این کلمه استفاده می کنم که حالا با این موج های اخیر مهاجرت در واقع یک تفکیک ایجاد شده باشیم، این بوده که مثلا چهره های فرهنگی به این کشور یا اون کشور مهاجرت میکردن، زندگی کنن، الهام بگیرن از اون فضا، کار کنن در اون فضا، چهره های اقتصادی برای اینکه یک رونقی به کار خودشون یا در واقع کار در اون کشور بدن مهاجرت میکردن و رفت آمد میکردن بین این دو کشور و خیلی از چهره های مثلا شاخص فرهنگی مثلا در حوزه ترانه ایران، آقای فرید زولاند، شاید خیلی از ایرانی ها الان ازشون بپرسین ندونن که کسی که مثلا پشت این همه مثلا ترانه های ماندگار ایرانی هست مثلا فرض کن که افغانه. منظورم اینه که نوع رفت آمد و تبادل و مهاجرت شاید نیم قرن پیش متفاوت بود ولی از زمان در واقع تغییر حکومت هم در ایران هم در افغانستان و بعد مثلا جنگ هایی که در افغانستان رخ داد و بسیاری از در واقع هم نوعان افغان ما مثلا فرض کن به ایران به پاکستان رفتن، این مسئله شروع شد با این تبصره در واقع که ایران خودش هم در اون سالهای ابتدایی درگیر جنگ بود. بنابراین شاید در اون زمان به نوعی ساماندهی درست مهاجرینی که وارد کشور می شدن امکان پذیر نبود براشون، ولی خب در موج اخیر هم میبینیم که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در واقع میشه گفت که نه ایران نه پاکستان هیچ کدوم در ساماندهی پذیرش پناهجویان موفق نبودن.
و این جالب است تا جایی که من جستجو کردم مثلا احمد وحیدی وزیر کشور یا وزیر داخلی ایران گفته که مهاجران افغان چالش امنیتی برای ایران ندارن و نیستن، اما همونطور که شما گفتین دیدگاه های در مورد این هم هست ممکن است اینا مشکلات امنیتی ایجاد بکنن برای ایران.
دقیقا همینطور هست که بخشایی از حکومت یا صدای رسمی حکومت ممکنه بگه که مشکل امنیتی نداریم اینجا، ولی بیشتر مشکل مثلا ساماندهیه یا مشکل اقتصادیه و ما باید مثلا فرض کن که مهاجران غیر قانونی رو خارج کنیم و بتونیم اون کسایی که در واقع قانونی هستن یا مدارکی دارن اینها رو ساماندهی کنیم. ولی واقعیتش اینه که همینطور که گفتم پشت بعضی از این کمپین ها ضد پناهجویان افغان نگاه های امنیتی هست، کمپین های امنیتی هست. یعنی هر روز در رسانه ها ریز و درشت، حالا اگر در مناطقی باشه مثل خراسان یا فارس که تجمع در واقع پناهجویان افغان بیشتر از جاهای دیگه است،
که بدون شک تاثیر داره بر افکار
دقیقاً میبینید که رسانه ها هی خبرهای منفی درباره علی مهاجران ایجاد میکنن، ولی در واقع مسئولان میگن که نگاه امنیتی، یعنی مشکل امنیتی وجود داره.
تشکر از این مهدی جان. خب در مورد آنچه که پیشتر گفتیم اطلاعات نادرست، تا جایی که من جستجو کردم فاکت های موجود است که میبینیم که جزام در ایران همونطور که شما هم گفتیم به طور کامل از بین نرفته، اما سال 2005 و شدت کاهش یافته. مثلا به اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت شمار موارد جزام از 79 مورد در سال 2005 به 6 مورد در سال 2022 کاهش یافته و هیچ مرجع صحی معتبر تا حال جزام را در ایران یا افغانستان به عنوان یک همگیری اعلام نکردم. همونطور که میدانیم و شما هم گفتین که این بیماری یک بیماری باکتریایی هست که عمدتاً پوست و رشته های عصبی محیطی را درگیر میکنه و قابل علاج و تداوی است، اما اگر تداوی نشود ممکن است که سبب صدمات دائمی و ناتوانی های دائمی از جمله فلج شود در بدن. خب صالح جان، شما میدانین که پاکستان اعلام کرده که نزدیک 2 میلیون مهاجر افغان را اخراج خواهد کرد، مهاجرینی که بدون اسناد خوانده میشن و همونطور که در جریان هستین از اکتبر پارسال به این طرف بیش از 500,000 مهاجر افغان اخراج شدن و خب سوالات هم در این مورد مطرح است که چرا حالا پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران افغان را به یک بارگی اخراج بکنه. خب میدونیم که یکی از موضوعاتی که مطرح میشه است که پاکستان اتهام وارد میکنه که برخی از مهاجران افغان در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل بودن، اما طالبان افغان اظهارات را مدام رد میکنن. در مورد اسناد مهاجرت هم اسناد گوناگون وجود داره، مثلا که پی او آر هست که یک سند هویتی هست که برای مهاجران افغان در واقع اجازه میده که به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنن، یکی ای سی سی هست که او هم کارتایی هست که تقریبا به بیش از 800,000 مهاجر افغان داده شده که حالا اونا هم در خطر اخراج هستن. میشه ما بگوین که شما خودتان چگونه زندگی میکنین در پاکستان؟ چه نوع سند شما خودتان دارین؟
ما خودم ویزا گرفتیم و قانونی وارد خاک پاکستان شدیم و طبعا کسایی که غیر قانونی یا بدون مدرک وارد خاک پاکستان میشن، این یک چیز واضحی است که هر کشور بنابر از امو قانون و قواعد خودش مسائل مهم هم در نظر میگیره که مسائل اساسی و عمده هم و مسائل امنیتی است. متاسفانه که در این اواخر قیمت ویزای پاکستان به حد بالا رفته که اکثریتا توانایی از این را ندارن که ولو که اگر مریض هم میباشن نمیتونن اونا ویزه قانونی بگیرن یا قانونی وارد خاک پاکستان شون. و کسایی هم که کارتای هویتی دارن بنابرامی مسائلی که با وجود که اینا آگاهی دارن که افغانستان جای امن و کسایی که با کشورهای همسایه پناه آوردن نیست و اینا رو دوباره اخراج میکنن و اگه مهاجرینی را که غیر قانونی هستن اینا رو دوباره اخراج میکنن که اونا با یک امید و آرزویی که وارد خاک پاکستان شدن نه جای به بودن دارن و نه چیز این نوع امکاناتی در افغانستان به دسترس اینا قرار نیست و دوباره اینا به کشور برگردانده میشن و زیر امو ظلم و استبداد طالبان متاسفانه که هیچ کدام موضوع مهمی در این مورد نیست که مهاجرین افغانستان
با خطرات جانی حتی میتونن که روبرو باشن. من میخوایم به ما بگوین که بر خود شما چقدر تأثیر گذاشته این خبر اخراج یا ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان؟
طبعا تنها بر منی که بر تمام مهاجرینی که در پاکستان هستن اثرات بسیار منفی داشته، چرا که هر کدام ما بنابر مشکلاتی که داشتیم به کشور پاکستان پناه آوردیم و مشکلات و معضلاتی را که داره طبعا هر کدام ما اگر دوباره به کشور برگردانده شویم خطرات جانی هست، تهدیدات هست، مشکلات ناامنی است و بخصوص خانمایی که در ادارات دولتی یا غیر دولتی یا در اواخر در اعتراضات و بر ضد امی قانون و قواعدی که طالبا و محدودیت هایی را که سر رای زنا وضع کردن ایجاد کردن، هر کدام اینا صدا بلند کردن. متاسفانه اگر اینا برگردانده شوند خب این بهتر معلوم است که با سرنوشت اینا چی صورت خواهد گرفت و ما شاهدم هستیم که بیشتر بیشتر خانمایی که مترس بودن زیر ظلم و استبداد طالبان قرار گرفتن، زندانی شدن، شکنجه شدن، از ایک نوع ظلم و استبداد بالای اینا دریغ نکردن. نه تنها زنا که تقریبا بیشترین مردم افغانستان زیر خطر قرار دارن.
تشکر از این. خب مهدی جان، در مورد سیاست حکومت جدید ایران اگر یک کم صحبت بکنیم که در قبال مهاجران افغان چه خواهد بود؟
قبلا توی همین برنامه هم صحبت کردیم درباره این که کلن سیاست ایران در مورد افغانستان رو دولت نیست که تعیین میکنه، در جارهای بالادستی، نهادهای بالادستی و حتی نهادهای نظامی بیشتر مشارکت دارن در سیاست ایران در قبال همسایگانش تا در واقع خود دولت. ولی خب از اون طرف میبینیم که دولت در واقع برحال برای ساماندهی اوضاع داخلی و موضوع پناهجوها برحال دست بالا رو داره و حرف اصلی رو میزنه. آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب که تا یک ماه دیگه باید دولتش رو معرفی کنه و کار رو به دست بگیره، قبل از این که در واقع در انتخابات پیروز بشه، درست شاید یک شب یا دو شب مانده به مرحله دوم انتخابات، در قالب یک نامزد انتخاباتی وقتی ازش درباره موضوع پناهجویان پرسیدن، سه تا راه حل داشت، یعنی یک راه حل سه بخشی داشت. در واقع بخش اول این راه حل چیزی است که بهش میگن انسداد مرزها، یعنی این که در حفره هایی که در مرزهای ایران وجود داره رو ببندیم و اگر که قراره که کسی وارد کشور بشه، مهاجری پناهجویی وارد کشور بشه، فقط از در واقع راه‌های قانونی، مسیرهای قانونی بیاد و به این طریق جلوی یک سیل مثلا فرض کن که مهاجر بدون شاید مثلا مدارک و غیر قانونی اصطلاحاً رو بگیریم. راه دومش این بود که آنچه که از پناهجویان افغان در داخل کشور هستن رو ساماندهی کنیم، ببینیم که کیا در واقع مدارک قانونی دارن و کیا ندارن و احتمالا اونایی که در واقع مدارک قانونی اقامت ندارند رو راه حلی برشون داشته باشیم که کشور رو ترک کنن. و راه سوم البته تأکیدش این بود و این رو دست کم در نامزدهای دیگه انتخابات نمیدیدیم، که بخشی از پناهجویان افغان یا مهاجران افغان برای سالیان درازی توی ایران زندگی میکنن و حتی در ساخته شدن ایران مشارکت داشتند و حتی در جنگ‌های ایران در واقع مشارکت داشتند و حتی در جنگ‌های نیابتی ایران هم شما می‌دیدید که مشارکت داشتند. البته اشاره به جنگ و جنگ نیابتی اینا از زبان پزشکیان نبود، ولی ما می‌دونیم که ایران در واقع در طول این سال‌ها بسیاری از مهاجران افغان رو در قالب لشکر فاطمی میون مثلا بسیج کرد و در سوریه استفاده کرد. به هر حال حرف آقای پزشکیان این بود که بسیاری از مهاجران افغان که برای سالها در ایران اقامت داشتند در واقع مشارکت داشتند به نوعی در ایران در امور ایران، در اقتصاد ایران، در مثلا فرض کن که آبادانی ایران، و اینها رو باید یک در واقع سیاستی داشته باشیم که بهتر بتونیم ازشون پذیرایی کنیم.
بسیار تشکر. خب چون فرصت برنامه اندک است، صالح جان، حالا با توجه به این همه موانع و چالش‌ها و مشکلات فراروی مهاجران، شما خودتان به عنوان یک مهاجر آینده خود را چگونه می‌بینید؟
مهاجر از نامش پیداست که طبعا در مهاجرت و در یک کشوری که اصلا سرنوشتش معلوم نیست و امید و انگیزه برای آینده نداره، و مثل ما همه مهاجرین یعنی کدام انگیزه نداریم. طبعا مشکلات ما همش پروپوشی کشور است و ای که ما به مهاجرت هم کردیم به خاطر که از مرگ نجات پیدا کنیم، و متاسفانه از هر طرف یا از هر بوده که بسنجیم کدام انگیزه و امید برازی نداریم که ما بر آینده خود فکر کنیم. چرا که در دو نشست دوحه متاسفانه با سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت، و در نشست سوم هم که به نتیجه نرسیدن. و یک نکته دیگه باید یادآوری کنم که مردم افغانستان از شوق سفر نکردن و اینا کسایی بودن که کوچانده شدن به سر ظلم و استبداد، و تنها مردم افغانستان نیست که مهاجر بشن به کشورهای ایران یا پاکستان. متاسفانه ما میبینیم اگر یک افغان به سر مشکلات به ایران یا پاکستان مهاجر میشه، و در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که ایران و ایرانی ها و پاکستانی ها هم حضور دارن. باید این مشکلات اینا زیاد جدی نگیرن و اوضاع فعلی کشور ما در نظر گرفته و بالای مهاجرین ظلم نکنن.
بسیار تشکر از شما صالحه عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان، و مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
آزادی ملما. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د آزادی ملما د ځنګړو مرکو په دوام نن د خوست سیمایز شاعر نبی وزیر سما ملما ده. د ښاغلی وزیر شعرونه ګن شمیر هنرمندانو په خپلو سندرو کې ویلي دي. ل خپل ملما څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د نبی وزیر لنوم ورها خو خپل ځان اوریدونکو ته ور وپیژني، دا چې په کوم ځای کې زیږیدلی، په څه ډول کورنۍ کې لوی شوی، او ماشومتوب یې چیرته و. وزیر صاحب موږ تاسو ته غوږ یو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له تله نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه په خوست ولایت مرکز مربوط د شمال فرارو کلي کې پیدا شوی یم. د زده کړې مې هم په خوست کې او ماشومتوب مې هم په خوست کې تیر کړی دی، او اوس هم په خوست کې اوسېږم.
د شاعرۍ په باب مو یو څه راته ووایاست. له ماشومتوبه مو شاعري کوله، که وروسته دا د شاعرۍ باز ستاسو پر اوږه کېناست؟
تکل صاحب، د شعر شاعرۍ سره مې د ډېر ماشومتوب نه مینه وه. د مختلفو هنرمندانو سندرې اورېدې، او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل. بیا په 1999 کال کې بیا خپله هم په شاعرۍ پیل کړی دی.
دغه وخت ستاسو عمر څومره و؟
تکل صاحب 15 کلن وم.
درس مو ویلی په کوم ښوونځي کې؟ چیرته؟
خوست کې موزه کې د غرغشت مکتب کې تر 10 سن پورې مې زده کړې کړي.
او بیا؟
بیا خو بس انقلاب و، نو شرایط خراب و، جنګونه و. بیا 12 ټولګی ما نه پاتې شو. بیا هم هجرت وکړلو، لاړه د کوزې پښتونخوا ته. بس بیا درسونه پسې پاتې شول. بیا پسې مسافر شوم، اماراتو ته لاړم، 2 کاله مې هلته تېر کړل. بیا بیرته بیا راغلم افغانستان ته.
ډېره برخه شاعري مو په کوم ځای کې کړې؟ په افغانستان کې، په پښتونخوا کې، که په اماراتو کې؟
افغانستان کې ډېره برخه شاعري افغانستان کې کړې.
او وزیر صاحب، څه وخت ستاسو اړیکه له سندرغاړو هنرمندانو سره پیدا شوه، او هغو ستاسو شعرونه غوره کړل د خپلو سندرو لپاره؟
دا هم تقریبا چې ما کله زمړی کې شعر شاعری پیل کړه شعرونه به ملکل بیا به کوزه پښتونخوا ته زه تللم نو هغه د کوزه پښتونخوا سندرغاړي چې و د بنو کې اصلي موږ علاقه چې ده بنو سره موږ تعلق لرو لکه موږ نکاح افغانستان ته د بنو نه راغلی دی تقریبا یوه پیړۍ مخکې نو هلته اوس هم کورونه مځکه شته بیا به چې تللم د سندرغاړو سره به مناسبه پاسته هغه وخت کې دمساز مروت ډېر نوم و د مروتو د سیمې ډېر نوموړی سندرغاړی و هغې سره به مناسبه ولاړه وه بس ته به شعرونه ورکول هغې نه وروسته بیا دا شعرونه مشهور شول مستر علي حیدر او نغمې نازیه اقبال او شم آشنا او برښنا امیل شاه فاروق رحمان ګل لکه پرپراز نورو ډېرو مشهورو شاعرانو بیا د خپلو سندرو دپاره زما شعرونه انتخابول.
د نغمې یوه سندره راته ووایاست چې موږ دلته په دې خپرونه کې اوریدونکو ته یوه برخه یې خپره کړو چې شعر یې ستاسو وي.
نغمې زما دغه یو غزل دی چې د مازدیګر چکر لپاره مې یو ښکلی په کار دی د تور او سپین خبره نه د زړه منلی په کار دی
ډیر زیاته مننه ښاغلی نبی وزیر چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ما سره خبرې کوي. د شعر الهام لکله نه درته پیدا شوی وو او اولین شعرونه مو څه وخت ویلې دي؟
دا په 1991 کال کې ما شعری پیل کړی دا. زما لومړی کلام اوس په توګه راته یاد نه دی، په سرنامه یې داسې راته یاد دی چې زړه چې مجن شي دا کیسه د سپین او تور نه ده، مینه په رضا کېږي دا کیسه د زور نه ده. تکل صاحب ما چې لومړی په دغه دغه دا خو مختلفې نظریې دي، څوک وایي چې دا الهام دی شعری چې راځي، او څوک وایي چې نه دا بس یو کیفیت دی چې په انسان راځي. زه هر وخت کې شعر لیکلی شم. زموږ ځینې ملګري شاعران دي، هغه وایي چې په ما د شعر خاطرې نه ده راغلي، خو ما چې کله هم غوښتې دي ما شعر لیکلی دی. ما نه چا غوښتنه کړې ده سندرغاړي چې موږ ته شعر ولیکه، ما لیکلی دی. خو ښه خبره دا ده دغه هم ته شاعري ده، هغه شاعري بیا ډېره ښه وي، ډېره پخه وي، او کله کله مو چې څوک مجبور کړي شعر ولیکي خو هغه بیا داسې خوندور نه وي.
څومره شعرونه تاسو تر اوسه پورې ویلي دي؟ یعنی غزلې دي که نور شعرونه دي، څومره مو ویلي؟
ما خو داسې دقیق شمېر خو نه دی راته معلوم، خو د 1500 نه زیاتې سندرې زما د شاعرۍ سندرغاړو ریکارډ کړي دي چې په هغې کې غزلونه دي، نظمونه پکې دي، او چاربیتې ټپې لکه مختلف اصنافو کې مې کار کړی دی.
په خوست کې هم ځینې سیمه ایز فورمونه یا چوکاټونه دي د شاعرۍ، اکثرا ولسی دي لکه لغات شو مثلا، په دیو کې هم تاسو شاعري کړي؟
لغات خو داسې چې هغه خو کله چې هغه سندرغاړي لغات وایي نو هغه خپله تلبدي شاعران وي چې په هغه وخت کې دوی جوړوي، یو بل سره سوال ځواب وایي، خو هغې قاطعې هم ماتې دي، داسې پوره هغه برابره شاعري نه وي، معیار برابر شاعري نه وي. لپاره لکه بیا موږ لیکل ځکه نه شو کولی چې دوی په هغه وخت کې سوال ځواب وایي، او داسې بیا ما لیکل چې لکه څنګه په سوال ځواب ما کار کړی دی چې سندرغاړو دپاره ما لیکلي وي، خو هغه چې په معیاري ډول یې ویلي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دغه ولسی چوکاټونه عموما په خپله سندرغاړي وایي، د شاعرانو شعرونه نه لولي، فلبدیهه یې وایي؟
او فلبدیهه او بل داسې دي چې ولسی ادب کې موږ چاربیتې یا ټپې چې ورته لیکو هغه وایي، خو چې کله دوی هغه لغات وایي یا مقابله چې کوي هغه دوی خپله جوړوي، خپله وایي، هغه ځای کې د ځانه بس یو بل ته سوال او ځواب کوي وایي.
کتابونه مو یا کتاب مو تر اوسه پورې چاپ کړی د خپلو شعرونو؟
داسې کتاب مې نه چاپ شي، په هغه کې مکمله ما شعري وي، او زه یوه ټولنه لرم خټک پښتو ادبي ټولنه چې زه دوه کتابونه چاپ شوي دي، په هغه کې زما د قلمونو نمونې هم شته. هغه موږ ټولنه تقریبا 1.5 کسان دي، دا هر شاعر دوه دوه یا درې درې قلمونه موږ غوره کړي دي، دوه کتابونه موږ چاپ دي په نام د عامل د مرغلرو.
نو تاسو خپل شعری ټولګه ولې تر اوسه پورې نه ده چاپ کړی ښاغلی وزیر؟
نو غواړم چې چاپ یې کړم، او تر اوسه پورې چې ما کوم شعرونه ځای په ځای کړي دي لکه د کتاب لپاره، خو باید ښه شعری وشي، ښه پخه شعری وشي، نو هغه لپاره انشاءالله آمادګي نسم خو تر اوسه پورې پاتې دی.
په خوست کې په وروستیو څو کلونو کې د شعر یو ډېر ښه جریان رامنځته شوی ده، او ښه د پرمختګ په حال کې دی. د دې څپې یا د دې بهیر له شاعرانو سره تاسو ناستې پاستې لرئ، غږیږي ورسره، غونډې محفلونه لرئ ورسره؟
هو تکل صاحب، داسې مشاعرې ته خو زیات نه یم لاړو، مخکې خو دغه جمهوریت وخت کې بېخي زیاتې مشاعرې کړي، او هغه وخت کې موږ خپل مصروفیتونه هم زیات وو، او بل امنیتي مشکلات هم وو، او کله کله د کاروان صاحب سره کینم یا داسې نورو ملګرو سره شعرونه هم شریکه وو، دوی نه هم څه اورو، موږ خپل هم څه اورو، او ماشاءالله خوست کې ډېر بااستعداده ځوانان دي، او ډېر ښه ښه شاعران دي په خوست کې په دې اوس وخت کې.
په ځوانو شاعرانو کې تاسو یادونه کولای شئ د کومو کومو شاعرانو چې تاسو ډېر ورته هیله من یئ؟
نو شاعران خو ډېر دي، خدای دې نور هم ډېر کړي، او ما خپل په دې اوس وخت کې چې کوم موجود شاعران دي مشرانو کې، کاروان صاحب مې ډېر خوښ، او درویش درانی صاحب، رحمت شاه صاحب، جهاني صاحب، د هغوی شعرونه ډېر متاثر یم او ډېر لولم، ډېر خوند راکوي.
په ځوانانو کې مخصوصا د خوست په ځوانانو کې څوک؟
تو زبان شاعران دیکھو راغم دیر خاصی کی ممتاز سے ممتاز اور رگزائے باقیر سے خوش کیا ہمشتا دیر شاعران دی ہو تو خیر اگر سالیانی نے بھی رکھا باقیر سے مجھے آپ کو یا رگزائے سے میں آپ کو
وزیر صاحب د شعر په باب یو عمومي تصور ستاسو څه دی یو تعریف د شعر تاسو څه ډول کوي
شعر خو لکه په دغه باندې ډېر خبرې شوې دي کوم کاغه عربي ادب کې وګورو شعر نو هغه د لښته په معنا دی چې ډېر هغه بریګدین دي او نو لکه بیا عموم کې شعرونه چې دي هغه تا کاغه عربي ادب کې وګورو یا د پښتو ادب نه ورته وګورو دا یو الهام دی چې په چار ازي یا شعر لیکي
مخکې تاسو یادونه وکړه د الهام او یا د اراده چې کله وغواړي اراده وکړي شعر ولیکي او کله وغواړي چې الهام قدر باندې راشي د دې دواړو ترمنځ کوم یو تاسو ته غالب کاری یعنی یو شاعر باید د چا خبره ومني د الهام او که د خپل اراده
نو دا دواړه کیدای شي دواړه کیدای شي کله شاعر وغوړي خاص نو دي د شعر ولې کوم ځینې شاعرانه لیکلی شي خو ځینې یادا چې هغه وایي چې نه چې په ما داسې الهام را نشي زه هر وخت شعر نشم لیکلی خو دا هغه شاعر ورته په کوم شاعرانو کې دا چې هغه هر وخت شعر لیکلی شي
د پښتو په کلاسیکو پخوانیو شاعرانو کې د چا اثر شته په تاسو
پښتو کلاسیکه شاعرۍ کې خو خوشحال بابا حمزه بابا او کاظم خان شاعران سره هغه ډېره ښه شاعري کړې ده او دا شاعري کړې چې هغه تل پاتې شاعري ده او ډېره موثره شاعري ده
د دوی په شاعرۍ کې ستاسو څه خوښ دي مضمون او که شکلیات او صنعتونه شیری صنعتونه چې پکې کارول شوی دی
او دا ټول خبرې پکې دي یو خدای غدي چې صنعتونه ډیر کارول شوی دي دا بابګانو لسیکا شاعری کې او بل دا مضمون لمخه هم ډیر فندور ډیر جالب او ډیر څه پکې پراته دي یعنی یو یو بایس یو یو کتاب خبرې پکې
او پتا سوې اثر شته
اکثر مختلف موټولنه کې هم چې کله د تشریح پروګرام وي موږ خوشحال بابا حمزه بابا حمید بابا او کاظم خان شاهد صاحب کلمونه ډیر وړو د تشریح لپاره
ډیر زیاته مننه ښاغلی وزیر د خپل یو شعر د کلمه زمونږ اوریدونکو ته کولای شي
هو زه تاسو ته ما یو نظم لیکلای دی دا اکثره خلک دا مغو کې بدوي و کې نو په دې بدو کې دا د جوړې په وخت خپل خويندې یادونه ورکړي چې خپل ځان وژغوري د مړي په احساس کې خپله خور یا لور ورکړي د هغې په باره کې ما یو نظم لیکلی دی نو هغه به در سره شریک کړم
مهرباني ارشاد
نظم دا وایي چې خلک خوشحال دي چې اختر به راشي له لرې لرې مسافر به راشي زه په ژړا یم چې فلانۍ نه راځي کلي ته اوس هغه جینۍ نه راځي لار د په بدو کې ورکړي هغه په ویر ژړا لکلي تللي هغه نه په غمونو نه خادۍ کې راځي نه د اختر خوشحالۍ کې راځي چې یو دولۍ لکلي تلا ژړېدل لوی او وړه خفا خفا ژړېدل له هغې ورځې بیا راغلي نه ده کلیوال څه مور پلار لیدلی نه ده خپل ځان ژغوري اولاد په اور سوځوي معصوم نجونې په تنور سوځوي دغه د ظلم انتها ده کنه دا د انسان سره جفا ده کنه له ګلو جوړه ګل غوټۍ نه راځي کلي ته اوس هغه جینۍ نه راځي نه یې لاسو کې وبندوته نه یې په تن نوي کالي ووته لکه مالنګه له کاله ووته سترګې سرې وې چې له وره ووته د جنازې غوندې زور لرلو شوله د کوره کای کور لرلو سلګو نیولی ژړېدلې تللا مجبور اناوی ژړېدلې تللا ورته همزولی چې راتلې ژړېدې ورته بلوي او وړې ژړېدې کلی کې هغه خاطرې ژوندې دي هغه د غم ډکې کیسې ژوندې دي اوس هغه خپلې خاطرې نه راځي کلی ته اوس هغه جنۍ ناراضي ګناهګار پلار سزای لور ولیدا دغه غمیزه کلی کور ولیدا دا د ناوله رواجونو ښکار شوه د پښتنو سپیرو دودونو ښکار شوه بدو کې خویندې لوڼه مه ورکوئ د زړو ټوټې د میندو مه ورکوئ د پښیمانتیا نه مخکې فکر وکړئ لږ خو د دې خبرې ذکر وکړئ ژوند لوی نعمت دی له چا ژوند مه اخلئ انسان وژنې ځینې خوند مه اخلئ او ندی وزیر ډېر ژړېدلی یم تو هغه ورځ ډېر دردېدلی یم غم لیوانۍ کړه لیوانۍ نه راځي کلي ته اوس هغه جنۍ نه راځي
ډېره زیاته مننه ښاغلی وزیر دا شعر ډېر اصلاحي شعر او ټولنیز اړخ یې درلود ستاسو په شعرونو کې دغه اصلاحي اړخ یا ټولنیز اړخونه زیات دي
هو په دې ما ډېر شعرونه لیکلي دي چې دا د ټولنې د اصلاح لپاره او د ناوړه رواجونو د منځه وړلو لپاره زه ډېر کوشش کوم چې موږ باید داسې شعرونه ولیکو چې هغه په ټولنه کې اصلاح راولي
او ستاسو په نظر د شعر دنده اصلاح ده که ښکلا او که دواړه
خو اصلاح او ښکلا دواړه کېږي ځکه اوسه یو نفر لیکونکی نارا چې مکمل کتاب خلکو ته وایي دومره څوک وخت نه ورکوي او که یو شاعر وي که ډېر شعرونه هم ووایي خلک وخت هم ورکوي غوږ هم ورته نیسي او شاعر په لنډو ټکو کې ډېره اوږده خبره هم کوي
ستاسو په شعرونو کې څومره همداسې اصلاحي مطالب دي او څومره بیا یوازې تاسو ټول تمرکز مو په ښکلایزو مسایلو یا رومانتیکو مسایلو وو
رومانتیک باندې ډېر لیکلي دي حماسي شعرونه ما لیکلي دي او اصلاحي شعرونه
مطلب دا چې ستاسو توجه په ملرنه ډېره کومې خواته وه
دواړه پکې دي یو خو د ټولنې ناخوالې ته اکثره یې ګوري دغه په کار ده نو اصلاحي شعرونه لیکو او بل د مینې محبت شعرونه مو هم لیکلي دي ښکلاګانې مو هم ستایلي دي ځکه د ښکلا ستایل هم په کار دي
وزیر صاحب کولای شئ چې د خبرو په دې برخه کې اوریدونکو ته خپل یو شعر کوم غزل وي وړاندې کړئ
او تکل صاحب بالکل اوریدونکو سره به یو غزل دی زما چې ډېر مشهور غزل دی ډېر سندرغاړم ویلی دی او ډېر مشهور غزل دی هغه به در سره شریک کړم غزل دا څه شي ته چې را یاد شې له اوښکو سره خرمه ډوډۍ ته چې را یاد شې له اوښکو سره خرمه ډوډۍ تونی کې خخه شي په زوره تیرومه ډوډۍ هسې نه مړ شم او خون مې شي په خپله غاړه هسې نه مړ شم او خون مې شي په خپله غاړه خو دغه وجه کله کله زه څکمه ډوډۍ وچه ډوډۍ مې په غربت کې هم خوړلې نه ده وچه ډوډۍ مې په غربت کې هم خوړلې نه ده تا پسې ژاړمه په اوښکو لندومه ډوډۍ چې ماشومان یې ستا له کوره په ماښام کې راغلي چې ماشومان یې ستا له کوره په ماښام کې راغلي نبی وزیر بیا تر سهره ښکلومه ډوډۍ
د خوست سیمه ایز شاعر نبی وزیر و چې د آزادۍ میلمه پروګرام کې لما احمد تکل سره خبرې کولې د دې خپرونې په پای کې تاسو ته د حسرت وصال او سید الله گربز په آوازونو هغه سندره وړاندې کوو چې شعر یې د دې خپرونې میلمه نبی وزیر ویلی وو او له دې سره د خپرونه هم پای ته رسیږي د آزادۍ میلمه تر بلې خپرونې پورې مو په پاک خدای سپارم تر بیا
در پسمر ما مسیحانا لارام زړګي تتا درت دوا ما لارام در پسمر ما مسیحانا لارام در پسمر ما مسیحانا لارام احساس و زنده سی
لکه چیزا وطن کسانا لرم در پس مرما مسیحانا لرم
بل پیشوان لارم در پس مرما مسیحان لارم درپسمرما مسیحان لرم درپسمرما مسیحان لرم
زړګی تا درته دوان لرم درپسمرما مسیحان لرم
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.